السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لنده یا قوس دریمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 23 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د یویشتو هیوادونو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام د یو بل کال لپاره تمدید شو او د زابل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې چټکې کړې. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام د تمدید هرکلی کړی. چارواکي وایي د زابل هغه سیمه چې ګمان کیږي هزاره یرغمل پکې ساتل کیږي کلابنده او د مشکوکو کورنو تلاشي پیل شوې، او د سوریې پوځ په مرکزي ولایت حمص کې له داعش ډلې څخه یو شمېر سیمې نیولې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې په زابل کې د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کیږي یرغمل شوي کسان پکې ساتل کیږي ورغلې لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشي یې پیل کړې. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو دا کسان خوشې کړي. ویل کیږي چې په دې ځای کې وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبری افغانان یرغمل کړي. په برلین کې پرون د یویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2016 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. دا د ناټو د قاطع ماموریت د یوه برخه ده. د جرمنی دفاع وزیر اورسولا وندرلن، د افغانستان دفاع وزیر محمد معصوم ستانگزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډیر ښه خبر دی چې د ناټو غړي په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2016 میلادي کال کې هم دوام ورکوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال کمبل هم د دې ماموریت غځول د افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره ښه پیغام وباله. راپورونه وایي چې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی له پاکستانی چارواکو سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پر مسلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته رسېدلی. ټاکل شوی وه په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسون غونډه جوړه شي، خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا د دې سبب شوه چې د دې شریک اقتصادي کمیسیون غونډه وځنډېږي. یو افغان ډیپلومات سینهوا خبری آژانس ته ویلي چې افغان لوري به په دې خبرو کې پاکستانی چارواکو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سوداګرۍ د تړون د نه عملي کېدو له کبله د افغان سوداګرو ستونزې شریکې کړي. بلجیمی چارواکو د پاریس د حملو په تړاو د یو څلورم مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړي. د بلجیم یوې فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کس چې نوم یې نه دی یاد شوی د یکشنبې په ورځ په بلجیم کې د پولیسو په چاپه کې نیول شوی. 15 نور کسان چې نیول شوي وو له پوښتنو ګروېږنو وروسته خوشي شوي دي. د هغو 15 کسانو څخه چې پرون سهار وختي نیول شوي وو هم دوه کسان خوشي شوي. په عین حال کې د بلجیم صدراعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر د حملو د خبرداری خبرداری ته لا هم په لوړه سطحه ګوري، خو نوموړي وویل چې سبا چهارشنبه به د ښار مترو او ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتلي. دا له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. ولسمشر پوتین له ایراني چارواکو سره تر لیدلو کتنو وروسته د روسیې او ایران ترمنځ په تېره د تیلو او ګاز په برخه کې د همکاریو د پراختیا مسله مهمه وبلله.
природный газ лучшее топливо.
زما په نظر د ایرانی همکارانو د پاموړ موضوع د دې سرمشریزه یو مهمه برخه ده. طبیعي غاز او د دوامدار پرمختګ لپاره ختیل د خاص اهمیت ور مسله ده. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف دا لیدنه رغونکې وبلله. نوموړي وویل مسکو او تهران دواړه په سوریه کې د سیاسي جوړجاړي لپاره له بهر څخه د سناریوګانو د تپلو خلاف دي. وروستی خبر د سوریې پوځ په مرکزی ولایت هومس کې د اسلامي دولت له وسله والې ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي پوځ او حکومت پلو ملیشو د هومس په جنوب ختیځ کې د مهین خارګوټی او هوارین کلی وسلوالو ته د درنو تلفاتو له اړولو وروسته نیولي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی د سوریې د پوځ دا ادعا تایید کړې او وایي دا پرمختګ د روسیې د جنګي الوتکو او پوځي هلیکوپټرو په ملاتړ ترلاسه شوی. دې ډلې ویلي په دې دواړو سیمو کې د تیرو ورځو په جګړو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د 500 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه منفي دوه. په کندهار کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه دوه. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه شپږ. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه یو. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه یو. غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي درې. گردیز اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8 منفي درې. او په بامیان کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 12.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو او قدرمنو اوریدونکو خبرونو مو اوریدل. خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ چې د ناټو 28 غړو هیوادونو د افغانستان په شمال کې د افغان ملي دفاعي ځواکونو د روزنې د پروګرام له دوام سره موافقه کړې. په همدې حال کې د ناټو په مشرۍ پوځیان له کوناړه تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره بیا د ولایت ته ستانه شوي، خو چارواکي هیله مند دي چې له دوی سره به په ګډه کار وکړي.
او همدارنګه د زابل نور قومي مشران ټول په دې باندې هغه کوو چې د یو طریقه نه یو دو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
د زابل د یو سیمه ایز مقام څرګندونې مو اوریدې چې وایي په زابل کې د یرغمل شویو هزاره ټبرو افغانانو د خلاصون لپاره نوې هیلې رامنځته شوې دي. په نورو موضوعاتو کې مدني فعالان اندېښنه لري چې د انتخاباتي نظام د سمون پر سر یوه ستره لانجه د جوړېدو په حال کې ده. نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته یې دا خپرونه تر پایه واورئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په برلین کې د 28 هغو هیوادونو دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې د ناټو په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړ. له دې غونډې وروسته جرمني او د افغانستان او جرمني د دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان خبریالانو ته څرګندونې کړې چې تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوریدای شئ.
د جرمني د دفاع وزیر اورسولا ووندر لین ویل په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه اخیستونکي هیوادونه سلا شول چې په 2014 میلادي کال کې به هم دې ماموریت ته دوام ورکړي. دا ماموریت د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر لین زیاته کړه
وی
موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیره ښه نتیجه ده، ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاتل ملاتړ ماموریت ته په 2014 میلادي کال
کې.
د جرمني د دفاع وزیر په وینا د دې معنی دا ده چې موږ غواړو هغه پرمختګ چې لا دمخه مو کړی وساتو او همدارنګه مخکې د نورو ګامونو د اخیستو اسانتیا برابره کړو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزي چې په دې کانفرانس کې برخه لرله خبریالانو ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو یو ځل بیا د نړیوالې همکارۍ د دوام اړتیا جوته کړه. هغه له ستانکزي وایي وروستیو پیښو مناسبتونو وښوده چې د ترهګرۍ نوې بڼې سره مبارزه پراخه نړیواله همکاري غواړي. زه فکر کوم چې افغانستان د ډېرې مودې راهیسې کړېږي. له همدې کبله زه په دې باور یم چې همکاري او په افغانستان کې ثبات په سیمه کې د پراخه ثبات سبب کیدای شي. همدارنګه به له افغانستان څخه د مخزونو د تیښتې مخه ونیول شي او د کډوالۍ ستونزه به راکمه شي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل په دې خبري غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. نوموړي د تیر اوړي جګړو ته په اشاره وویل دا ډېرې سختې جګړې وي او ما پکې د افغان ځواکونو پرمختګ ولی. جنرال کیمبل وایي دوی ډیر مقاومت درلود، خو دا د جرمني او د روزنې مشورې او ملاتړ په ماموریت کې د نورو برخه اخیستونکو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له دوامدار ملاتړ پرته ممکن نه ده. زه فکر کوم نننۍ غونډه او هغه ژمنتیا چې ما د میز چاپیره ولیده د افغانستان د ملي والی حکومت د افغانستان خلکو او د افغانستان ځواکونو ته قوي پیغام استوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو ته هم یو پیغام دی چې نړیوال ائتلاف د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او دوی باید وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې په پروسه کې شامل شي. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت برخه ده په نهو ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروی، ګرجستان، هنګری، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري.
په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ یو شمیر سرتیري کونړ ته رسیدلي. دوی وایي چې د دوی له رسیدو سره به د افغان ځواکونو شته ستونزې تر ډېره هواره شي، خو خلک بیا وایي چې باید نړیوال ځواکونه د افغان چارواکو سره په مشوره کارونه ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د غوس ملاتړ په نوم د نړیوالو ځواکونو یو شمیر سرتیري کونړ ته راغلي او دلته خپل ځمکني او هوایي ګزمي پیل کړي دي.
وایي امشب اولین باری است کې دوستای آر اس که به نام حمایت قاطع دوستای بین المللی هستند.
نن شپه د لومړي ځل دی چې د آر اس دوستان یا د غوس ملاتړ په نوم ځواکونه کونړ ته داخل شول. اوس هم دلته دي. دوی ځمکني او هوایي ګزمې لري او غواړي چې زموږ ملاتړ وکړي. په هر ځای کې چې وي دوی به زموږ حمایت کوي او د افغان دولت مخالفین به ځپي. هغه وایي پوره دوه کاله وشول چې له کونړ څخه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول وتلي وو. هغوی چې کومې آبادۍ جوړې کړې وي اکثره یې افغان ځواکونو ته سپارلي او په تیرو دوو کالو کې دوی د ولس په ملاتړ په دې توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو هر ډول بریدونه په شا وتمبوي. که څه هم چې قومندان د راغلو قواوو د شمیر په اړه کوم معلومات ورنه کړل، خو وی ویل چې اوس مهال د غوس ملاتړ قواوې د څوکۍ، خاص کونړ، سرکانو او نارنګ ولسوالیو ته راغلی دي او کېدای شي نور ولسوالیو ته هم ګزمې پیل کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی شاه ولی خان همت وایي کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجودو دلته بمی چاودنې، بمبارۍ او بریدونه ډیر زیات وو، خو له کومې ورځې چې نړیوال سرتیري له کونړ څخه وتلي ګڼو وسلوالو مخالفینو خپلې وسلې پر ځمکه ایښي او نه غواړي چې په افغان ځواکونو حملې وکړي. هغه وایي د غوس ملاتړ ځواکونو ته په کار دي چې خپل کارونه د افغان مسؤلینو سره په ګډه مشوره ترسره کړي.
په کار دا ده چې په خپل سرمایدۍ کارونه ونی کې دلته زموږ موجوده اداره شته لی چې هغه ادارې سره دی هماهنګي وکړي او د هغې ادارې په لارښودنه باندې لاړ شي او د هغې ادارې په هدایت باندې چلن وکړي. دا به بې کامیابي وکړي. د ادارې په هدایت چلن ونی کې او په خپله تبه وکړي نو به ناکام بولم.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی دین محمد پیلوټ وایي که چیرته بهرني ځواکونه د دوی او نورو مسؤلینو سره په همغږی کار ونه کړي نو کونړ ته یې راتګ بې ګټې دی.
د کونړ ولسونه سولې ته ضرورت لري، امن ته ضرورت لري، او دوی به په خپل سر عملیاتونه کوي او په خپل سر به ټول حرکتونه کوي چې دا زموږ د کلتور او فرهنګ او د دین خلاف حرکتونه وو چې دوی مخکې وکړل.
نور کسان بیا وایي چې پخوا د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا دیرلس غټې او وړې نظامي اډې موجودې وې چې په هر اډه کې په سلګونو افغانانو کار کولو، او کله چې په 2013 کال کې له کونړ څخه نړیوال ځواکونه ووتل نو دوی هم خپل کارونه له لاسه ورکړل او له امله یې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. اوس چې بیرته راغلي نو دوی ته به هم د کاروبار زمینه برابره شي.
و بجې او 15 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکي وایي چې په زابل کې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د زابل چارواکي وایي امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کیږي یرغمل شوي کسان پکې ساتل کیږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي یې پیل کړې، خو په عین حال کې قومي مشران له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو دا کسان په سوله ییز ډول خوشي کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو قواو د غوڅ ملاتړ یو شمیر سرتیری کونړ ولایت ته رسیدلی دي چې له دې سره د افغان ځواکونو ستونزې له امنیتي پلوه حل کیږي. د ناټو 21 غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. راپورونه وایي چې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی له پاکستانی چارواکو سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ په مسلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی. بلجیمی چارواکو د پاریس د حملو په تړاو یو څلورم مشکوک کس هم په تروریزم په تورونو تورن کړی. د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي دي چې دا کس چې نوم یې نه دی یاد شوی د یکشنبې په ورځ په بلجیم کې د پولیسو په چاپه کې نیول شوی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتلي. دا له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. قدرمنو اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري ته غږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
که فرانسه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې بریالۍ شي، باید پر افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د حملې په اړه څېړنه وکړي. دا د هغه مطلب سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. د مطلب لیکوال وایي دا مسله چې آیا په افغانستان کې په نیمه موقتي اډو کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو لپاره پریکړه سمه وه د بحث وړ ده، خو د سپتمبر د 11 له حملو وروسته پر افغانستان حملې د لیکوال په باور د اهمیت وړ دي، او د فرانسې خلک کولی شي چې د پاریس له خونړیو حملو وروسته ترې ډیر څه زده کړي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د فرانسې پوز کولی شي پر افغانستان د امریکا له حملو چې د افغانستان د خلکو زیات باور یې ځان ته جلب کړ د یوې بېلګه په توګه کار واخلي. لیکوال دغه راز وایي چې دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې دغه جګړه پیل کړې ده. د مطلب د لیکوال په وینا فرانسه ډیر وګړي لري چې کولی شي په اسانۍ سره سوریې ته لاړ شي او بېرته ترې ووځي. د بیلګې په توګه لیکوال وړاندیز کوي چې له شور او ځواک پرته فرانسه باید د فرانسې له مسلمانانو څخه یو جوړ شوی ځانګړی ځواک د سوریې هغو سیمو ته چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي واستوي. هغو سیمو ته چې د لیکوال په باور پکې کورني بې ځایه شوي ځای په ځای شوي، خو تر اوسه ورڅخه څوک کډوال شوي نه دي. لیکوال وړاندې لیکي دغه ځواک کولی شي له امریکایي خاصو ځواکونو سره یو ځای شي یا په بشپړه توګه د هغوی ځای ونیسي. د لاس انجلس ټایمز د دې مطلب په پای کې دا نتیجه اخیستل شوې چې تر هر څه د مخه دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه راپارولې ده. فارن پالیسي خپرونې اروپا ته د کډوالو د پراخې لړۍ او په دې برخه کې د راپورته شوو اندېښنو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب لیکوال پر هغو ستونزو تمرکز کړی چې اقتصادي کډوال ورسره مخامخ دي. په دې وروستیو کې مقدونیه اعلان وکړ چې هغه پناه غوښتونکي به ونه مني چې هیوادونه لکه سوریه، عراق او افغانستان چې پکې ښکېل دي په جګړو کې ښکېل نه وي. لیکوال د عباس په نوم د یوه 22 کلن بنګلادیشي پناه غوښتونکي له قوله لیکي چې وایي کله چې مسؤولین دوی پیژني په یوه لیکه کې دروي او نورو په تېره بیا هغوی ته چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي لومړیتوب ورکوي. عباس د فارن پالیسی خبرونې لیکوال ته ویلي چې د بیکارۍ او بېوسۍ له وجې څلور کاله مخکې دې ته اړ شوی و چې له بنګلادیش ووزي. لیکوال د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو جیف ډبل کوک له قوله لیک چې وایي د هغو کسانو لپاره چې لکه د بنګلادیش په شان له هیوادونو راځي یوازې د اقتصادي کډوالو اصطلاح کافي نه ده، ځکه د دغه کارپو په وینا د اقلیم او چاپیریال بدلون هم د دې سبب شوی چې دغه کسان خپل هیوادونه پرېږدي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او ری چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د یو شمیر یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې چټکی کړي. د زابل د والی ویاند ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل به پکې ساتل کېږي تللې لارې تړلې او قومي مشران له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. په دې اړه د اجمل اند راپور واورئ.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشې کړي. د دې ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشې کړي، بلخوا امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشې کړو.
کسم چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبې په ورځ په کومه ورځ چې دا کسان یرغمل شوي و وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. د سرچینې کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د یرغمل نیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوی. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
یرغمګیری هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمته نیول په واقعیت کې یو خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسي خلک و څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل لیونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لویې لارې به خوندي کړي څو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالان ادعا کوي چې د انتخاباتي نظام د سمون پر سر یو ستر جنجال د جوړېدو په حل کې دی. د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیع ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق په خاطر هر راز ځنډ به د افغانستان سیاسي نظام له سوال سره مخامخ کړي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د غوراوي کمیټه چې ټول کارونه یې بشپړ شوي باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي. په دې اړه له کابله یوسف خان ځدران راپور راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو فعالان وایي چې حکومت نه غواړي د غوراوي کمیټې کار پیل کړي او هغه هڅې هم چې د دې کمیټې د کار د پیل په خاطر کېږي د سیاستونو قرباني شوي دي. د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې خپل څو خواخوږي د مدني فعالانو په نوم د غوراوي کمیټې ته دننه کړي او همدا دلیل د کمیټې د کار د ځنډ لامل شوی دی. ښاغلي رفیع د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول هڅې ناوړه عواقب لري او مسؤلیت هم ټول افغان حکومت ته راجع کېږي. دی وایي حکومت یوه بله ډله د مدني فعالانو په نوم د مدني ټولنو په وړاندې جوړه کړې ده او د مدني فعالانو سره یو بل ډول سیاست غوره کړی. له بده مرغه په دې توګه د مدني فعالانو په وړاندې د حکومت له لوري یو غټ سیاسي جنجال د جوړېدو په حال کې دی. د غوراوي کمیټه دنده لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران غوره او د تایید لپاره یې حکومت ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ جمهوري ریاست اعلان وکړ چې که د غوراوي کمیټې ته د یو مدني فعال د معرفي کېدو په سر د مدنی ټولنو ترمنځ ستونزه حل شي یا د کمیټه به ډیر ژر په کار پیل وکړي. وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلینو او مدني فعالانو دا ډول څرګندونې یوه پلمه وبلله او زیاته یې کړه چې حکومت غواړي په دې ډول سره د غوراوي کمیټې کارونه وځنډوي او خپل خواخوږي پکې ځای کړي. خو له دې ټولو سره جمهوري ریاست وایي د غوراوي کمیټې کار ځکه ځنډیدلی چې مدني ټولنې ورته د خپل استازي د معرفي کېدو په سرسله شوي نه دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ستونزه دلته ده چې قانون موږ ته اجازه نه راکوي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړو. هغه د نظر اختلافونه چې د مدني ټولنو ترمنځ جوړ شوي د دې کمیټې د کار پیل یې ځنډولی، خو موږ هیله لرو چې دوی دا اختلافات پای ته ورسوي تر څو د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده چې د مدني ټولنو د استازي په حیث د غوراوي کمیټې ته عمر پیژندل شوی دی وایي چې دی د شفافو انتخاباتو له مخې معرفي شوی او ستونزه باید هم حل شي. نوموړی وایي چې ممکن تر راتلونکو دوو ورځو پورې د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. دی وایي ټول اسناد موجود دي چې د مدني فعالانو ترمنځ کومه ستونزه نشته او استازی معرفي شوی دی او زه هم چې کوم اطلاعات لرم ویلی شم چې د دې کمیټې کار سبا یا بله ورځ پیلیږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر نور بنسټونه وایي هغه څه چې دوی یې د دولت له موقفه او د مدني فعالانو د څرګندونو څخه اخلي دا دي چې د غوراوي کمیټې د کار د پیل لپاره هیڅ کوم واحد نظر او همغږي نشته.
لازده راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې خصوصي پوهنتونونه له دې وروسته حق نه لري چې له ټاکلي فیس پرته له محصلینو نورې پیسې واخلي. د دې وزارت د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو سرپرست رئیس امیر محمد کاماوال وایي دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې یو شمېر محصلینو دوی ته شکایتونه وکړل. په دې اړه سباون کاکړ له ښاغلي کاماوال سره مرکه کړې او په سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې کوم ډول فیسونه د دوی لخوا بند شوي دي.
په ځینو مؤسساتو کې د کتابخانې په نوم باندې جدا فیس اخیستل کېده، د انټرنیټ د استفادې له وجې جدا فیس اخیستل کېده، دویم چانس چې څوک په امتحان کې وخوري په هغې باندې جدا فیس، یعنې په مختلفو نمونو باندې د محصلینو نه فیسونه اخیستل کېده. موږ مجبور شو چې دغه شکایت د لوړو زده کړو وزارت ایجاد په عالي کمیسیون کې طرحه کړو. هلته م فیصله داسې وکړه چې هیڅ پوهنتون او هیڅ مؤسسه په یو نوم او بل نوم باندې فیس نشي اخیستلی پرته د هماغه معین فیس چې د سیمستر په اوله کې محصل مجبور دی چې هغه مؤسسې ته فیس ورکړي. د هغې فیس نه پرته په بل هیڅ نوم باندې، هغه که د انټرنیټ نه د استفادې، هغه که د کتابخانې نه د استفادې، ځکه دا هغه مسایل دي چې دا په اوله کې په مؤسسو باندې مؤسسې چې کله ایجاد کېدل په هغې باندې دا شرط ورته کېښودل شوی چې باید دغه امکانات تاسې برابر کړي. او یو عمده شکایت دا و چې کله چې محصلین فارغېږي ګویا د هغې نه 10,000 یا 20,000 افغانۍ اخیستل کېږي چې ستاسې د فراغت لپاره موږ غونډه نیسو. دم ټول مؤسسات ته دغه مکتوب لیږلی دی او دغه فیصله ده. موږ خپل فیصلې په عملي کولو کې هم په جدي ډول باندې موږ د تعقیبو چې باید دا عملي شي.
بله جناب کماوال صاحب، څه وخت به دغه قانون عملي شي؟
موږ سره د نن نه دغه مکاتیب هم ټولو پوهنتونو ته واستول، ټولو د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته هم واستول او دوی ته هم داسې هدایت ورکړو چې دغه مکاتیب به تاسې په خپل ویترین کې یا هغه د اعلاناتو تخته چې د په هغې کې به وزړوئ تر څو ټول محصلین هم په دې پوه شي او مسؤلین هم په دې باندې پوه شي. او موږ ترې غوښتنه وکړه چې رسمن موږ ته بیرته د عملي کېدلو اطمینان هم راکړي.
بله کمال صاحب، کوم محصلین چې په دې برخه کې ستونزې لري په کوم ډول څه رقم ستاسو سره اړیکه ټینګ کړي؟
ما په دې لږ وخت کې مختلف ولایات ته سفرونه وکړل او حتی مستقیما زه د دې صنفو ته لاړم. په ځای د دې چې دوی کولی شي همیشه زموږ دفتر ته راشي شکایت وکړي، ما خپل د ټلیفون شخصي نمره هم زیاتره محصلینو ته ورکړې. دوی هر وخت کولی شي د ورځې د شپې چې موږ سره تماس ونیسي او د هر ځای نه چې شکایت لري دغه شکایت په لوي کولو کې انشاءالله موږ همیشه په خدمت.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو سرپرست رئیس امیر محمد کاماوال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ژوند رنګونه.
نوم مې زمرای ولاد ولی جان.
تا څه کړي و چې دلته راوستي؟
کورسنګي سا کې ما چوکیداری کوله. چوکیداری کې د شپې زب چوکۍ خو بړم انډیوال مې راغی ما سره سې کار کوو که زه په چاپېړې ووهلم چاپېړې سول د فامیلي کنځا ماته وکړه زما سبني سندم چوک زوبل څه بیا زه دلته دوه درې میاشتې بندي وم
ته چې دلته بندي سولې که نه څوک ډېر درته خفه سول
ټول د خپل فامیل خفه سه
نو ته د دې کار عاقبت ته دې څه فکر نه وکړی
نه هغې وخت نه زما باید فکر کې نه ګرځېدل زه به دلته ولوېږم کاکاګان مې هم را ته رانغلل زما زمانه دلته چا نه کوه بیا پلار مې یو انډیوال یو سره نولی کې پلار مې ما زمانه توکهګه مې د پلار زمانه توکه
کور کې تاسو راځي کور دي خلکو چلند سره قام ده مثلا د مور پلار دي مخ کې سره قام او سره قام ده
د مو وسیله کیږي ورونه مې وی او لکه ورور مې د خورګان مې وی
تي څو کرته هلې
زی ډیر ولای ما پر چې سم کې تر اوسه وی دی په ولې دی دا و مو وای فلاس سي سکري یا پیغام چی درته چای تي در او چای ورته رانو واردونه کوي
کوم وخت چې کله کومه هلې سر ډاکټر او رسیږي
کور کې ناس مو مکتب ته نه تل انشراغ پلار اصحاب سره پس وی ول پر سر باندې دی جوړته سر روان ما کې به بوت لم شفخانه ته مور می سر می روان پاسمان کو ډیره ول امپلون می
د سهار او بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدلو خو چیرته ځای ما راسره اوسئ په راتلونکي نیم ساعت کې سلطان محمد سروار یوه بله خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي
تکل صاحب تشکر از شما ساعت 7:30 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 3 قوس و 24 نوامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود من سلطان محمد سرور با شما هستم در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که 21 کشوری که در شمال افغانستان در مأموریت آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای افغان در چوکات ناتو سهم دارند، مأموریتشان را برای سال 2016 میلادی تمدید کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. با بهبود وضعیت هوا و رسیدن نیروهای امنیتی تازه نفس به بدخشان، عملیات وسیع به حمایت نیروهای هوایی در سه ولسوالی ناآرام این ولایت آغاز می شود. وزرای دفاع 21 کشور که در شمال افغانستان در مأموریت آموزش، مشوره و کمک در چوکات ناتو سهم دارند، مأموریت خود را تمدید کردند. تلاش ها برای رهایی گروگانان در ولایت زابل ادامه دارد و رئیس جمهور روسیه با رهبر مذهبی ایران در تهران ملاقات کرد. تفصیل اخبار با بهبود وضعیت هوا و رسیدن نیروهای امنیتی تازه نفس به بدخشان، عملیات وسیع به حمایت نیروهای هوایی در سه ولسوالی ناآرام این ولایت آغاز می شود. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگ و درگیری ها از 3 روز به این سو در ولسوالی های یمگان و جرم ادامه داشته و دیروز دامنه این درگیری ها به منطقه از ولسوالی وردوج نیز سرایت کرد.
کنون حدود بالاتر از 40 نفر از مخالفین و ادوای خارجی هم به بین اینا هستند کشته و زخمی دارن و از طرف دولت حدود 14-15 نفر شهید و زخمی داره.
معاون والی بدخشان اضافه کرد که نیروهای افغان در این درگیری ها حمایت قوای پیاده و هوایی ائتلاف بین المللی را با خود نداشته و جنگ را صرف قوای افغان به پیش می برد. وزرای دفاع 21 کشور که در شمال افغانستان در مأموریت آموزش، مشوره دهی و کمک در چوکات ناتو سهم دارند، در اجلاس دیروز در برلین مأموریتشان را برای سال 2016 میلادی تمدید کردند. پس از این اجلاس، وزرای دفاع افغانستان و آلمان و همچنین قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در یک نشست خبری مشترک حضور یافته گفتند که برای تقویت ساختار امنیتی افغانستان و مأموریت خود در این کشور تا سال 2016 میلادی دوام می دهیم. مأموریت آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی در شمال افغانستان جزء مأموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور بوده که در ولایات بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان، قندوز، سرپل و تخار متمرکز است. تلاش ها برای رهایی گروگانان در ولایت زابل ادامه دارد. سخنگوی والی زابل دیروز این مطلب را بیان کرده گفت نیروهای امنیتی راه‌های مناطق را مسدود نمودند که گمان می‌رود گروگانان در آنجا نگهداری می‌شوند و به گفته او بزرگان قوم برای آزاد ساختن گروگان‌ها سرگرم گفتگو اند. هرچند مقامات می‌گویند که تاکنون مشخص نیست که گروگان‌ها از کدام قوم و چه تعدادند، اما عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل روز شنبه یعنی روز اولی که این افراد به گروگان گرفته شدند گفت که آنها از قوم هزاره و شمار آنها تقریبا 20 نفرند. اما یک منبع ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفت بر اساس گزارش ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گروگانگیری این بار با موارد قبلی تفاوت داشته، زیرا گروگانگیری بدنبال یک مناقشه محلی صورت گرفته است. گزارش ها می گویند اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان برای گفتگو روی همکاری های اقتصادی و مسائل تجارتی دیروز وارد اسلام آباد شد. قرار بود که در ماه آگوست امسال یک کمیسیون مشترک اقتصادی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شود، اما تیرگی روابط دو کشور باعث شد که اجلاس کمیسیون مشترک نیز به تعویق افتاد. خبرگزاری سینهوا به نقل از مقامات وزارت مالیه پاکستان گزارش می‌دهد که می‌گویند آنها با وزیر مالیه افغانستان درباره مالیات، سهولت‌های تجارتی، پروژه راه آهن و شاهراها، ترانسپورت، پروژه‌های انرژی، بورس‌های تحصیلی و محصلان افغان و سایر مسائل دیگر گفتگو خواهند کرد. یک دیپلمات افغان به خبرگزاری سینهوا گفته است که جانب افغانی در این گفتگوها با مقامات پاکستانی مشکلات تاجران افغان را در ارتباط عملی نکردن قرارداد تجارتی نیز شریک خواهند ساخت. رئیس جمهور روسیه با رهبر مذهبی ایران در تهران ملاقات کرد. این اولین دیدار ولادیمیر پوتین از ایران پس از سال 2007 میلادی می باشد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین ملاقات ولادیمیر پوتین با آیت الله علی خامنه ای را مؤثر و سازنده خوانده گفت مسکو و تهران بر ضد تلاش‌های خارجی به مقصد دیکته کردن سیناریوهای راه حل سیاسی در سوریه هستند. روسیه و ایران که هر دو حمایت کنندگان عمده رئیس جمهور بشار اسد در جنگ داخلی سوریه می باشند، خواست امریکا و متحدین برای کنارگیری بشار اسد را رد کردند. بلژیم اتهامات را علیه چهارمین مظنون اعلان کرد که به دست داشتن در حملات پاریس مظنون شناخته شده است. حملات هماهنگ تروریستی 13 ماه نوامبر در پاریس 130 کشته به جا گذاشته و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته است. دفتر سورنوالی فدرال بلژیم میگوید این مرد که هویت او افشا نشده در نتیجه حملات روز یکشنبه پلیس بازداشت شد. 15 تن دیگری که در این حمله دستگیر شده بودند پس از تحقیقات پلیس رها شدند. دو تن از جمله 5 نفری که دیروز دستگیر شده بودند نیز رها گردیدند. و نیروهای نظامی سوریه در حمص ولایت مرکزی این کشور مناطق را از دست گروه دولت اسلامی یا داعش تصرف کردند. رسانه های دولتی سوریه می گویند نیروهای نظامی و شبه نظامیان طرفدار حکومت با وارد کردن تلفات سنگین به جنگجویان مسلح شهرک مهین و روستای هورین را تصرف کردند. گروه ناظران حقوق بشر مستقر در برتانیه پیشروی نیروهای مسلح حکومت سوریه را تایید کرده گفتند که آنها این پیشروی را به حمایت تیاره های جنگی و هلیکوپترهای روسی انجام دادند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین منفی 2. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایینترین 6. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 1. شهر جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین 1. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین منفی 3. گردیز نیز آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین منفی 3. و شهر بامیان نیز آسمان قسمن ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 1، پایینترین منفی 12 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:38 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بیست و یک کشوری که در شمال افغانستان در مأموریت آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان در چوکات ناتو سهم دارند، مأموریتشان را برای سال 2016 میلادی تمدید کردند. تلاش ها برای رها ساختن گروگانان در ولایت زابل ادامه دارد. نظر یک تن از استادان پوهنتون کابل را در این باره میشنویم که میگوید:
طبیعتاً برنامه های وجود دارد از طرف گروه های استخباراتی یا کشورهای همسایه که از دست مسئله نامنی افغانستان هستند که از طریق اقدام در واقع اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان دامن بزنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازدید رئیس جمهور روسیه از ایران را نیز دنبال میکنیم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز برایتان نشر میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
شنونده عزیز، امروز با خود یکی از بیلسازا در شهر کابل داریم. در آغاز میشه خود معرفی کنیم؟
محمد فراد محمدی از ولسوالی استاله.
می پردازیم به گزارش اول برنامه. وزرای دفاع 21 کشور که در شمال افغانستان در مأموریت آموزش، مشوره و کمک در چوکات ناتو سهم دارند، در اجلاس مأموریتشان را برای سال 2016 میلادی تمدید کردند. این اجلاس دیروز در شهر برلین، پایتخت آلمان برگزار شد. پس از این اجلاس، وزرای دفاع افغانستان و آلمان و همچنین قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
وزیر دفاع آلمان در این نشست خبری گفت کشورهایی که در ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان در شمال موافقه کردند، با ماموریتشان در سال 2016 میلادی ادامه میدهند. این ماموریت بخشی از پروسه حمایت قاطع ناتو در افغانستان میباشد. اورسولا وون در لین، وزیر دفاع آلمان، در ادامه صحبت خود گفت: ما توافق کردیم و این یک خبر خوب است که ما با کمک در تقویت ساختار امنیتی افغانستان با ماموریت خود دوام میدهیم. این یک نتیجه خوب است، زیرا هنوز هم چیزهای انتا انجام یابند. ما میخواهیم ماموریت حمایت قاطع را در سال 2016 میلادی هم دوام دهیم. با گفته وزیر دفاع آلمان، بدین معنا که آنها میخواهند پیشرفت‌های قبلیشان را در افغانستان افس کنند و همچنان برای برداشتن گام‌های بعدی سهولت‌های را از پیش فراهم نمایند. در این میان معصوم استانگزی، وزیر دفاع افغانستان، در یک نشست خبری گفت حوادث اخیر یک بار دیگر نیازمندی دوام همکاری های جهانی به افغانستان را مشخص نمود. رویدادها و حوادث اخیر نشان دادند مبارزه با نسل جدید تروریسم همکاری گسترده بین المللی را می طلبد. فکر می کنم که افغانستان از دیر زمان از این بابت رنج می برد. به همین دلیل من به این باور هستم که همکاری در ثبات افغانستان باعث ثبات در منطقه می شود و همزمان ثبات در این کشور از فرار مغزها جلوگیری کرده بحران پناهندگی را نیز کاهش می دهد. قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان که در این کنفرانس خبری حضور داشت، فعالیت نیروهای امنیتی افغان را ستود. جنرال جان کمبل به جنگ‌های تابستان گذشته اشاره کرده گفت این جنگ‌ها خیلی دشوار و پر از مشقت بودند و من پیشروی نیروهای افغان را در آنجا دیدم. They could not do that without the continued donor support and the support. آنها بدون ادامه حمایت آلمان و کمک کنندگان در ماموریت آموزش، مشوره و کمک به شمال نمیتوانند کار را انجام دهند. فکر میکنم که اجلاس امروزی و این که من تعهدات را به دور این میز مذاکره دیدم، پیام قوی را به حکومت وحدت ملی، مردم و نیروهای امنیتی افغان میفرستد. این به جنگجویان مسلح طالبان نیز پیام میدهد که گویا ائتلاف بین المللی به حمایت خود از افغانستان دوام میدهد و آنها باید سلاحشان را به زمین بگذارند و با پروسه صلح بپیوندند. ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی در شمال افغانستان جزء ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور بوده که در ولایات بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان، قندوز، سرپل و تخار متمرکز است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که کشورهای ائتلاف ماموریتشان را در افغانستان تمدید کردند. از سوی دیگر تلاش ها به خاطر رهایی گروگانان در ولایت زابل در دو بخش نظامی و اجتماعی ادامه دارد. مقامات زابل دیروز این مطلب را بیان کرده گفتند که نیروهای امنیتی راه مناطق را مسدود نمودند که گمان می رود گروگانان در آنجا نگهداری می شوند و به گفته آنها بزرگان قوم برای آزاد ساختن گروگان ها سرگرم گفتگو اند. تفصیل بیشتر موضوع را باز هم از همکارم مقیم نایب می‌شنویم.
مقامات ولایت زابل میگویند آنها برای ردیابی و آزاد ساختن گروگانان کارشان را در دو عرصه نظامی و اجتماعی تمرکز دادند. سخنگوی ولایت زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در بخش نظامی نیروهای مسلح افغان تمام راه‌های مناطق را مسدود نموده که گمان می‌رود گروگانان در آنجا نگهداری می‌شوند و همچنان منازل و افراد مشکوک را تلاشی می‌کنند. گل اسلام سیال افزود در عرصه اجتماعی بزرگان قوم و سفیدان برای رهایی این افراد با گروه های اختطاف کننده مصروف گفتگوند. ما بزرگان اقوام گوناگون زابل اعضای شورای ولایتی همه تعهد سپردیم که یک رای حل را پیدا میکنیم. هرچند مقامات میگویند که تاکنون مشخص نیست که گروگان ها از کدام قوم و چی تعدادند، اما عطاجان اقبیان رئیس شورای ولایتی زابل روز شنبه یعنی روز اولی که این افراد گروگان گرفته شدند گفت که آنها از قوم ازاره و شمار آنها تقریبا 20 نفرند. اما یک منبع ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفت بر اساس گزارش ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گروگانگیری این بار با دفعات پیش تفاوت دارد، زیرا گروگانگیری روز شنبه به دنبال یک مناقشه محلی صورت گرفت.
ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. با بهبود وضعیت هوا و رسیدن نیروهای امنیتی تازه نفس به بدخشان، عملیات وسیع به حمایت نیروهای هوایی در 3 ولسوالی ناآرام این ولایت آغاز می شود. وزیران دفاع 21 کشور که در شمال افغانستان در مأموریت آموزش، مشوره دهی و کمک در چوکات ناتو سهم دارند، در اجلاس دیروز در برلین مأموریتشان را برای سال 2016 میلادی تمدید کردند. تلاش ها برای رها ساختن گروگانان در ولایت زابل ادامه دارد. گزارش ها می گویند که اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان برای گفتگو روی همکاری های اقتصادی و مسائل تجارتی دیروز وارد اسلام آباد شده است. رئیس جمهور روسیه با رهبر مذهبی ایران در تهران ملاقات کرد. و بلژیم اتهامات را علیه چهارمین مظنون اعلان کرد که به دست داشتن در حملات پاریس مظنون شناخته شده است. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
اگر فرانسه میخواهد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش پیروز شود، باید حمله ایالات متحده به افغانستان را مطالعه کند. عنوان مقاله است که در روزنامه لاس انجلس تایمز نشر شده است. مقاله نویس استدلال میکند که درستی و عقلانیت تصمیم گیری در مورد حفظ نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های نیمه موقتی در افغانستان قابل بحث است. ولی حملات پس از 11 سپتامبر بر افغانستان به باور نویسنده قابل اهمیت است و مردم فرانسه می توانند در پی حملات خونین پاریس و حادثه خونین دیگر در مالی مستعمره سابق فرانسه از آن درس های زیاد فرا گیرند. در ادامه این مقاله لاس انجلس تایمز آمده است که اردوی فرانسه میتواند از حملات آمریکا به افغانستان که اعتماد زیاد را در میان مردم افغانستان نسبت به آمریکا جلب کرد به حیث یک نمونه استفاده کند. مقاله نویس میگوید فرانسه شهروندان زیادی دارد که میتوانند به سادگی به سوریه بروند و پس از آن خارج شوند. به طور مثال مقاله نویس پیشنهاد میکند که فرانسه باید بی سر و صدا نیروهای خاص متشکل از مسلمانان فرانسوی را به مناطق از سوریه که تحت کنترل گروه دولت اسلامی است بفرستد، مناطقی که به باور نویسنده حاوی بیجا شدگان داخلی است اما هنوز کسی از آن مهاجر نشده. مقاله نویس میگوید اینها میتوانند به گروه‌های کوچک از سربازان خاص آمریکایی در آنجا بپیوندند یا اینکه میتوانند کاملا جایگزین آنها شوند. در یک نتیجه گیری در این مقاله آمده است که این جنگ پیش از هر چیز دیگر جنگ فرانسه است و گروه دولت اسلامی یا داعش آن را برانگیخته است. نشریه فارن پالیسی مقاله دارد در مورد سیل مهاجرت به اروپا و نگرانی های موجود در این باره. مقاله نویس به دشواری که پناهجویان اقتصادی با آن روبروستند پرداخته است. به تازگی مقدونیه اعلان کرد که پناهجویان را که از کشورهای درگیر جنگ مثل سوریه، عراق و افغانستان نیستند رد خواهد کرد. مقاله نویس از قول عباس یک مهاجر 32 ساله بنگلادیشی نوشته که وقت مسئولان در مورد هویتشان میدانند آنها را به یک صف استاد میکنند و به پناهجویان دیگر عمدتاً آنانی که از جنگ داخلی سوریه فرار کردند اولویت داده میشود. عباس به مقاله نویس فارن پالیسی گفته است که به دلیل بیکاری و بیپولی 4 سال قبل مجبور شد بنگلادش را ترک کند. مقاله نویس از جف دابل کوی که از کارشناسان امور محیط زیست سازمان ملل متحد نوشته که گفته است تنها استفاده از اصطلاح پناهجو اقتصادی در مورد کسانی که مثلا از بنگلادش می آیند کافی نیست، زیرا به گفته این کارشناس تغییرات اقلیمی و محیط زیستی هم باعث شده تا این افراد کشورهایشان را ترک کنند.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه موضوع گروگانگیری در زابل را دنبال میکنیم. تلاش های حکومت برای رهایی گروگانانی که روز شنبه از سوی جنگجویان مخالف حکومت ربوده شدند ادامه دارد. هرچند مقامات میگویند که تاکنون مشخص نیست که گروگان ها از کدام قوم و چه تعدادند، اما چندی پیش 7 تن از افغان ها به شمول زنان و کودکان که از قوم هزاره بودند از ولسوالی گیلان غزنی اختطاف و در ولایت زابل از سوی گروه داعش سر بریده شدند که این مسئله سبب تظاهرات وسیع چندین هزار نفری در کابل شد. همکارم مقیم نایب در مصاحبه با سردار رحیمی، استاد پوانتون کابل و یکی از آگاهان سیاسی افغان، نظر وی را در مورد این که حکومت با نظر داشت مظاهرات و اعتراضات قبلی آیا این بار با خواست گروگانگیران تن در خواهد داد پرسیده است و ای در پاسخ چون میگوید.
در مجموع من فکر نمی کنم که سیاست باجدهی به گروگانگیرها بتانه که راهکار باشه. باید ما تلاش بکنیم که با بازنگری در برنامه های امنیتی خود در دولت زمینه ازیره در واقع مسدود بکنیم که این اقدامات به اقلقیه تبدیل بشه و باعث بشه که هر روز در مناطق مختلف با گروگانگیری از مردمایی که عمدتاً مردمای آرام و همکار دولت بودن باعث بشه که مردم رو نسبت به در واقع دولت بی‌اعتمادتر بکنن و این میتونه فضا رو برای حکومت افغانستان برای دولت مشکل‌تر هم بکنه.
ببینین امیر ربودن و اختطاف افراد ملکی بیشتر از قوم هزاره به چه دلیل مورد توجه امیر گروه‌های مخالف قرار داره و چرا؟
طبیعتاً برنامه‌های وجود داره از طرف گروه‌های استخباراتی یا کشورهای همسایه که از دست مسئله ناامنی افغانستان هستن که از طریق اقدام در واقع اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان دامن بزنن، اما انسجامی که مردم ما در تظاهرات هایی که قبلا در این مناسبت قبال حادثه وحشتناک یا فاجعه سر بردن 7 نفر از هموطنان ما در زابل داشتن نشان دادن که مردم ایران متوجه هستن و میفهمن و معدود کسایی که میخواین از این استفاده بکنن او زمینه را انشاءالله نخواهد یافتن که ایران را یک اتفاق ملی در واقع تبدیل بکنن. از طرف دیگه هزارها به اسم یک گروه اجتماعی که در افغانستان بیشتر در واقع همراه دولت بودن، همکار دولت بودن و خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستند و نسبتاً به نسبت شاید گروه های دیگه کمتر مسلح هستند یا بدفاع‌تر هستند، متاسفانه در معرض در واقع گروگانگیری قرار می گیرن. از جانب دیگه او تفاوت های در واقع شاید مذهبی شاید قومی هم عامل دیگه باشه که تروریست‌ها را علاقمند میکنه برای اینکه این گناه ها را در واقع به گروگان بگیرن. شاید از این طریق میخوایم که امتیازات را هم به لحاظ سیاسی کسب کنن و هم از طرف دیگه تشدید بکنن مناقشات در داخل افغانستان. از هرچند گفتیم که مردم در افغانستان با تجربه تاریخی که دارن انشاءالله که فرصت برای از نو نخواهد داد.
شما این را تایید میکنید که شاید حکومت در برابر این قوم بیشتر اساس شده باشه و بیشتر به خواستهای آنها تن در داده، به او خاطر این گروه ها میخواهند که باز هم اونا را گروگان بگیره و خواستهای خود بالای حکومت و دولت تعمیل کنه؟ تو نیست؟
نه، به خاطر از اینکه در گذشته هم مورد حادثه گروگانگیری 31 نفر که بود، فشارهای زیادی که وجود داشت در حکومت وحدت ملی و در اقدامات نسبتاً آغازین هم بود و دوره ها باعث شد که حکومت کمی مجبور بشه که مدارا بکنه. اما دیده من از این نیست که در واقع با گروگانگیری از یک قوم خصوصا از دوره ها باعث بشه که حکومت باز بده. برعکس، ما فکر میکنیم که حکومت در این قسمت باید مسئولانه تر برخورد بکنه، خصوصا دفاع از گروه های انسانی که اینا به دفاع هستن و در حمایت از دولت هستن باید ابتکارات بیشتری به خرج گرفته شه و تامین از اینا تامین بشه. در این قسمت کوتاهی های زیاد شده و من فکر می‌کنم که اگر این مسئله رسیدگی نشود، طبیعتاً با توجه به تظاهراتی که در 20 عقرب صورت گرفت در افغانستان که دیگه پیشی نبود، این ممکن است که باز هم باعث بشه که مردم افغانستان فرصت‌ها رو تنگ‌تر بکنن برای حکومت، بابت اینکه وظیفه حکومت است که پاسخگو باشه نسبت به تامین امنیت و ثبات کشور و امنیت راه‌ها، خصوصاً برای مردم آن که به دفاع هستند و تکیه‌هایشان هم نیروهای امنیتی افغانستان و دولت است.
سردار رحیمی استاد پوهنتون کابل بود که درباره موضوع گروگانگیری در افغانستان ابراز نظر کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه مسافرتش به تهران صادرات تکنیک اتمی به این کشور را آسان تر ساخت. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم آرش هماین تقدیم می کند.
همزمان با رسیدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران، کرملین فرمان را نشر کرد که بر اساس آن اینک شرکت‌های روسی می‌توانند وسایل و تجهیزات تکنولوژی اتمی را در اختیار ایران قرار داده برای 3 مورد مشخص منابع مالی و مشورت‌های تکنیکی را برای تهران فراهم کنند. این موارد مساعدت در امر تغییر و اصلاح 2 تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم فردو، حمایت از تلاش‌های ایران در امر صادرات یورانیوم غنی شده در بدل تدارک یورانیوم خام، بهسازی و مدرن‌سازی ریاکتور آب سنگین عراق را شامل می‌شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، این تصمیم روسیه بعد از توافقنامه‌ای صورت می‌گیرد که بین 6 کشور قدرتمند جهان و ایران در ماه جولای سال جاری میلادی حاصل شد. بر اساس این توافقنامه ایران برنامه اتمیش را محدود خواهد ساخت که غرب در مورد آن شک دارد که برای ساختن اسلحه اتمی صورت می‌گیرد. این توافقنامه در بدل محدود ساختن فعالیت‌های اتمی ایران برای حداقل 10 تحریم‌های بین‌المللی را بر این کشور رفع خواهد ساخت. ایران همچنان باید تعداد سنترفیوج‌هایش را کاهش دهد که برای غنی‌سازی یورانیوم از آن استفاده می‌شود. بر اساس این قرارداد تهران ذخایر یورانیوم غنی شده اش را نیز باید کاهش دهد. فرمان کرملین در زمینه سرساختن روابط اتمی شرکت‌های روسی با تهران در شرایط نشر می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر شرکت در اجلاس رهبران کشورهای صادرکننده گاز طبیعی به تهران سفر کرده است.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با خود یکی از بیلسازا در شهر کابل دارین. در آغاز میشه خود معرفی کنین؟
محمد فراد محمدی از ولسوالی استالف. فعلا ما دکان آینگری دیم حدود 15 سال یا 14 سال شد که آمدیم مسافر شدیم در مشهر کابل، در مرادخانی کابل. فعلا آغاز کارم و امیجا شد کار میکنیم.
چند نوع بیل میسازید اینجا؟
این دیگه هر قسم، فعلا بیل زمه، اخسرهای دی سبز، خود شهر مردم کابل کس دو پاو دو نیم پاو میبره که بخاطر اولیاء خود. باز دیگه مردم دیاد کس ترخ خیل یک چارک سه و نیم پاو بیل میبره که ما اینجا جور میکنیم مختلف.
غیر از بیل دیگه چی چی را جور میکنیم؟
بیل دیگه تبر، کلان، تیشه، فال،
داس آشکار تمام اسایی که کار از دست کار است نمی دیگه سابق ماشین نبوده که نمی کار 200 سال 300 سال پیش کس حالا من نمی کارم این سامان کالی اومد استم از خارج می کیفیت نداره
این کار چه قسم یاد گرفتی خودت
ما دیگه نمی از سابق از پدر کلان ما نمی کار تقریبا این ما به نام اصل پدرم کس خلیفه براد خویزاده از اولسوالی سالف و کل کدامان یا اولسوالی ما معلوم است که ما البته از هیچ سابقه کاری ما دیگه معلوم نیست که 300 سال شده ایم بیخی چهار قمر و سه قمر پیش کس ما هستیم
هیف پشت دیگه
بیخی از ایمی هم پشت ما از هاینگر هستیم
این چه قسم جور میکنین یعنی آین چه قسم عو میکنین یعنی طریقش هم میشه بگوید
نه ای آین از میفرمای خصوصا ایمی مترایی که از روز خونده بود فرمای ایمی آین با کیفیت است بازی آین هم میاریم یک قلم میکنیم اینطور خرد قلم میکنیم بازی رو در کوره مندازیم ماشه شلایده فره شلایده نوک شلایده بسیار با سیستم خوبش که مثلا کمرش پر که خود میده نشود که نموتر یک به زمانت میدیم مردم و نمون قم اگر خراب میشه قات میشه است ما دیگه بیل نو برش میدیم بسیار بر زحمت زیاد دیگه
روزانه چند تا بیل تور سودا میکنیم
دیگه بیل چنان اینمی فیل آل بر دو گویم که تا کتابچه دو ورق سه ورق پر شده ما بیانیم اینمی کاکان که نمی آل استاد چد نیم ساده میگه شش که ما بیل بیل برش جور کدم اندام کدم صدره کدم میگرف رفت ما هیچ بیل تیار اینمی آل ندارم
بسیار بسیار تشکر
بانه چمم تشکر شما
دوستان عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان